قدر من اوریدونکو اتبشت کلنه ځوانه خون کې ارزو چې په خبره مخید دی هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوستنه پرېږدي سخته نه ایلې کړې ده. هغه له خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلې وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخیده او درې کاله کېږي چې موږ خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي موږ هم نه شي ترې یاد نه وځي موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري چې دا تدریس برخه یې چې هر برخه یې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی وین جون چې دلته دی دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې یو لار پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چې تلر شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي او په افغانستان کې نه دي لپاره چې خزی دلته یې ارزښ نه لري کار ورته نشته. حتی بهر وځي په خن نظر درته څوک نه ګوري چې تاسو باندې درته ګوري تاسو ډیر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پانتونونه نیولې تر بهر چتلې استادانو ډیر قدر او عزت او ډیر خلک ورته احترام کوي درنه ویو اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد او څوک چیرته کار کوي د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شایان ګډوډ شي او همداسې کاروانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډیره به زیان واره. د انجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس تلر شي. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخوا کمي اوس یو هلک چیزي مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته. معلوم داره چې هغه هم خفه کیږي چې زه تونه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده هغه ماته ګوري عذرې اوبه کیږي که نه. دا خو یو احساس خبره ده دا خو د یو مهرباني خبره ده زړه ته نه کیږي چې لاړ شي او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي نارینه ته یې ورکړي نارینه کله ځي او کله نه ځي صنفونه خالي دي حاضري نشته. خب دا خو یو ایچا زړه سر دیږي نو ایچا زړه تینه توریږي درس څوک نه وایي نو نه.
عشق الله چې ځواني خوندې له زده کړې څخه راګرځول شوي وایي د مسلې د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستي.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخته ده کله چې کونځي د ورور پر مخ خلاص وی د خور پر مخ خوانځي باندې زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم. کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو واقعي معنا ځان دښمن یې ما چې دا کې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټو چې دوی ته دول قنات ورکم لارالخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وی نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي. څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه خوانځي پاتې وي او الکان ځي نو زما په اند دا الکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډیر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي د خوانځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډیر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نکوي چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
د اوسنۍ حالت چې ده په افغانستان کې جریان لري نو یوې جلکۍ د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړی یا د هغه د واده سن نه پوره کړی یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغې د ژوند مهمترین هدف د هغې تحصیل دی د هغې درس ویل دي نو کله چې هغې نه د هغې د ژوند هدف واخیستل شي لکه اخیستل شوی چې ده د یو چانه د یو ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغې ژوند به بې هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه وي ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق و هغه تانه واخیستل شي نو د هرې خوا نه په تا باندې به فشار وارد کیږي هغو کورونو به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چهر څومره روشنفکر اوس خپله لور په 19 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهېږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفی ده هغه ذهنونه اوس د موږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به څه شي لکه د موږ آینده معلومه نه ده د جینو مکتب تر څو خلاص نه ده د موږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا جلکۍ چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت 12 نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور ناامیده ده همداسې څوک چې پوهنتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو هغې ناامیده دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده یعنی هر برخه به یې ګډ وړي هره برخه به یې ګډه وړي یا ته د ژوند سهار نه تر بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه وي معلوم نو هغې نه سهار تر بېګاه به یعنې هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې وو یعنی خلک تر څو ورسره نه وو اوامخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه نه وي پوه شوي وو نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمندۍ نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په دره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ او پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی څه باید وکړمه خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د 13 کلونه کیته ده 14 کلونه 14 کلونه هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې کی څنګه به هغه ماشومان غټیږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایي ته به ته چېشته یعنی جامع ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف فقط هم دا شوه چې پاخه که بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې شي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلی ژوندۍ مثال موږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکان هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د دې نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی هغه محیط نه بیخي جلا کې د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونی دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دې وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د ښځې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کې نه ول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کې نو دا به یو غټ مشکل وسیږي جامعه ته هم بالکان ته محرومه هم منجونه نو لکه عموما بس ویل شو
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي؟
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو د یو محصل په توګه، موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه واوسېږي، یعنی تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کړه، یعنې دا یو ناممکنه شی مو ښکارېده. په اوله څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې د نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدته و چې نن به په خبر که ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع د نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات و، هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید د مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو، یعنې زموږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې هم ځي، نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصلې درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ضایع کېږي دا یو غټ ضایع ده، همدا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي، او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې شي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان د پاره ځي د هېواد، ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلومداره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خلي، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، چه نه زده کوي، یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً هغه د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفوو، صحت تنه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض ونه لري، صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض، موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بلې، ډېره زیاته مننه، ته ژوندي سلامت اوسئ.
د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وایي د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب غږیږي.
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي، هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي، هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زما رو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمي؟
طبعا خفه کېږي، دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لورانې ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې شو خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې سږ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې وي چې پاجان ویلې زه خه دې ویلې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیا ته ځې خو کله که اووم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي، بیا دا به څنګه شي؟ ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي، دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لوڼه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه ده نسي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت دی چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر وای یا انجینر وای یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی. طبعا
تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی؟ څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناست دي، د مشران ناست دي، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره ولیدل تاسو، آیا دا خبره مو ورته یاده کړله چې د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به غږېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلساتو کې موږ دا خبره یاد کړی او یادوې ورته هر لحظه ځکه موږ ډیر خفه کیږو په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچو وي د افغانستان موږ په خفه کیږو
ډیر زیاته مننه
خوشاله شول چې بس تاسو هغه څه باندې وغږیدل چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادواري وکړل په کې موږ هم ډیر خوشاله شول
ډیر زیاته مننه خدای په امان اوسه وخت ولري
دران دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت خبرونه ته مو هر کلی کوم نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي بیولوژي لولو د نننې خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیز موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خون کې راته تخملرونکو نباتات بیانوي د تخملرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوې لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکو نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو خون کې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته وایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي
تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښې ډنډر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي مخفی البذر یا پټ زونی لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړ شوي دي لکه غنم اوربشې او جوار او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور د تخم لرونکو نباتات جوړښت تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو اول ریشه د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکو ده ساقې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې ډنډرې یا ساقې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقې دنده ده په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو لبل جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
پاڼه د نبات شین رنګ برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګ مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکا ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د افیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ افیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر افیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته ویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې بلیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتست. دا تم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به پاتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې خون کوي راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې خون کوي موږ ته غیر وایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په ووم ټولګي کې مول وصل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایی توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملی کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروری ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایی توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په ځایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو لاري د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه رشې، ډنډر یا ساکا او پاڼه کې زیرمه کیږي او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه د پاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او مینرالونو جذبول دي. تاسې په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسیس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرش لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي. هره ټوټه یې کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجی ډیرش کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزی رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس. د غیر وایي نباتات یو بله نوه ده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي، ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. کومیا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیت بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خونکي د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو، د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځان ته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی، و څخه هم نه دی. زړه ځان ته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم و چپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنا کدا یو د ترمینولوژی لغات پیری معنا شاوخه کاردیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده د هغې په واسطه باندې حته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکات په وخت کې وسولیږي. د زړه جوپونه، زړه اول خدا چې په رسته او چپه طرف باندې رایټ هارت او لیفټ هارت، رسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. د هغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: رسته دهلیز یا رسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، رسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه، د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري او رسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وایي زړه سره یو، هغه دا معنا چې رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره رسته اوزین چې دی هغه و رسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د رسته دهلیز او رسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپیډیا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپیډ یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیر شریان او د رسته بوتین تر مابینځ، یعنی رسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅې په نامه سره یادیږي، یا ریوی وال. او د ابهر شریان، د اورټیک شریان او چپا بوتین تر مابینځ، کله چې چپا بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅې په نامه سره یادیږي. دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ والب مادر تو ویل چې د رستا اوزین او رستا بوتین تر مابینځ پروت دی. د دې یو خاصیت دا دی، د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړ شي. مثلا د رسته اوزین څخه رسته بوتین ته وینه ایله کوي چې ولاړ شي، مګر کله چې وینه واره له رسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلې سره بندوي، نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته رسته اوزین ته وینه راپورته شي. د چپه اوزین او چپه بوتین تر مابینځ مو بایکاسپیډ یا میټرل وال یا دوه پلې، دلته تاسو وینئ درې پلې لري، دلته دوه پلې لري. او بل مو ویل چې د رسته بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینځ پلمونری وال موجود وو، او د چپه بوتین او ابهر شریان تر مابینځ اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ته راځو. دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټوله سیستم ته وینه ورکوي. اوس به دا ووایو چې زړه خپله د کومې لارې څخه خپله وینه اخلي، د ته خپله د کومې لارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا اکلیدي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټوله سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه را جلا کیږي د اکلیدي شریان په نامه باندې. دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دي، هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه رسته دهلیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری د شنه رنګ چې دي دا ټوله آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دي هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر وونه ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کوم. زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله، دلته ټرایکاسپیډ والب موږ وویل چې موجود دی، دا وال فلاسیږي، رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو، دا وال مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رسته وینټریکل چې ډک سو، دا پلمونری یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی. دیته وینه زی وسوجه ته حالت تصفیه کیږي د هغه ځای بیرته راوړل کیږي د دغه دوه پلمون ریوینو په واسطه باندې کستاس په یاد موږ ویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوی شریان کې او پاکه وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي نو د سرسخه پاکه وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و رسته چپا وزین ته راوړل کیږي د چپا وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بایک سپیډ وال موجود و دوه پلی وال موجود و هغه خلاصیږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي کله چې چپا بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ شي دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپو کې چپا بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود درون کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالات کې کمیږي هم او بل د وینې دوران تر زو د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینه ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړل بیرته رااله په رسته او زین کې خالص وله دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران یورته وي مګر کوچنی دوران د بل ته په دې خطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړل هلته فقط تصفیه سوله ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا او زین ته دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سپل
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي د ووم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم خو وخت
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
جن نرشا ازمات جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 لوب په وخ لوب د سبق په وخ سبق چې جوړ نشي مکو د علم زلن ستوري چې زلیږ په افق چې جوړ نشي مکو د بل پتم مکی نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جون بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کے گس پیلنیا